السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو. له تاسو سره به هم ستاسو د سیمو پر تازه او حالاتو خبرې کوو. خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته. نومړې د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د مکین جلسې ته ویلي باید طالبان د افغان ولس ترایو احترام وکړي او د تشدد لار پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه امریکایي ریپورت رد کړی چې وایي په پاکستان کې عدالتونه د ریاستي ادارو د دباو لاندې کار کوي. او په ټولنیزو رسنیو د کندهار د یو ځایي ټوکمار د وژنې پر ویډیو سخت غبرګون ښودل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو طالبانو او نورو با اختیار خواوغ کړي چې د افغان ولس رای ته د احترام ولري. د پښتون ژغورن غورزنګ له خوا د جنوبي وزیرستان په مکین کې د جولای پر 28 د افغانستان په امنیتي حالاتو رابلل شوی جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې جنگ د مسلې حل نه دی او باید ټول ستونزې په خبرو هوار شي. منظور پښتین له حکومت غوښتنه وکړه چې سیمه دې له مانونو پاک کړل شي او د جګړو پر مهال دي د ړنګو شو کورونو مالکانو ته معاوضې ورکړل شي. پښتین پر خپل وینا کې د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه او زیاتې کړه نوموړی ځکه په جیل کې دی چې د خپل ولس پر ستونزو په جار خبره کوي. دغه جلسې ته د قومي اسمبلۍ غړي او د پی ټی ایم یو بل مشر محسن داوړ او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر سینیټر فرحت الله بابر هم ویناګانې وکړه او د سیمې پر امنیتي حالاتو یې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری پرون د جولای پر 28 هغه امریکایي ریپورت رد کړ چې پکې ویل شوی دی چې په پاکستان کې عدالتونه د ریاستي ادارو د فشار او دباو لاندې کار کوي. حفیظ چودھری تیر ورځ په یو خبر شوی بیان کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور پر اختیا او نه دی جوړ او دوی په مکمله توګه ردوي. نوموړي زیاته کړه په پاکستان کې عدالتونه آزاد او په هر قسم فیصله کولو کې با اختیار دي او یوازې د قانون او آئین لاندې کار کوي. دا له هغې وروسته دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2020 کال انویسټمنټ کلایمټ سټیټمنټس په نوم په خپل یو وروستي راپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې عدالتونه تھیوریټیکلی آزاد ښکاري خو په حقیقت کې د اسټابلیشمنټ د فشار لاندې دي او پر انصاف جوړې آزادې فیصلې نشي کولی. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې په ښکته کچه عدالتونه هم د حکومتي دباو لاندې کار کوي او په خپلو فیصلو کې شفافه نه دي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه تورونه رد کړي چې وای د صوبایي کابینې نه د دوو نورو غړو لری کول په دغه ګوند کې دننه اختلافات ښکاره کوي. د جولای پر 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سنتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل دا اختیار له وزیر اعلی سره دی چې څوک لری کوي او څوک نه. دا له هغې وروسته دا چې صوبایي حکومت د جولای پر 28 د ټولنیز او د ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله او د ریوینیو لپاره د وزیر اعلی سلاکار کلندر لودی د لری کولو یو نوټیفیکیشن خپور کو خو پکې د دغو دوانو د لری کولو وجوهات نه دی ورکړي. په ټولنیزو رسنیو ځینو څېړونکو ویلي تیر کال هم درې صوبایي وزیران د وزیر اعلی محمود خان سره د اختلافاتو له وجې لری کړل شوي وو. بلخوا صوبایي حکومت وایي وزیر اعلی اختیار لري چې د ښې او یا ناښې کارکردګۍ پر بنیاد وزیران بدل او یا یې لری کړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویلي چې لنن نه د صوبې په سلور زلو په خبر مردان ابټاباد او ماسره کې د کورونا واکسین کور په کور کمپاین پیلوي. په صوبایي صحت محکمه کې د کورونا بابا د سر دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د جولای پر 28 له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
اصل کې استخاریو کې د کووډ پوزېټیویټي لږه زیاته ده. ځکه چې بخور مردان مانسیرا او ابټاباد دي دي کې به موږ هر یو سی باندې دوه ټیمونه ارینج کړی دي. آی د پاره موږ سره سپیشل یو اپلیکیشن هم ډیولپ کړی چې په موبایل کې به دا ډیټا چولې کیږي.
بلخوا د سرکاري شمیرو تر مخه تر دې دمه د خیبر پختونخوا شاوخوا شپږ دېرش لکه خلکو د کورونا وایرس واکسین لګولې دي. او بل خبر دا چې په ټولنیزو رسنیو په کندهار کې د یو ځایي ټوکمار نظر محمد چې د خاشا ځوان په نامه مشهور و د وژنې پر ضد سخت غبرګون ښودل شوی دی. روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر داسې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې طالبان پر نظر محمد خاشا تشدد کوي او داسې راپورونه دي چې وروسته هغه وژل شوی دی. د راپورونو له مخې ګمان کېږي چې دا کسان وسلوال طالبان دي او د همدې ویډیو له اخیستل کېدو وروسته خاشا وژل شوی. د سریلانکا لپاره د افغانستان سفیر اشرف حیدري د جولای پر ویشتمه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د خاشا ځوان وژنې افغان ولس تردولی دی او دوی به هیڅکله هم خپل دښمنان او ملاتړي ونه بخښي. یو شمیر افغان خبریالانو سیاستوالو او مدني فعالانو د خاشا ځوان وژنه غندلي او دغه ناروا ظلم بللې دي. وسلوالو طالبانو د خاشا ځوان وژنه تایید کړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونې سلام پښتونخوا ته وګینو کولای شئ چې په دغه شمیرو د سکایپ او وایبر له لارې موږ سره په یو ساعت کې برخه ولري او د خپل سیمو پر تازه حالاتو مو خبر کړي. د مشال ریډیو ژوندۍ خپرونې ته په دې شمیرو زنګ وهئ:
00 دوویش یولس سلیرویش یوسلو پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه.
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سو دریاویا شپږ سوا او سلویخت سلور سوا شپږ نوی.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مودا
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې له نن نه د صوبې په څلورو ضلعو پېښور مردان ابټ آباد او مانسره کې د کورونا واکسین کور په کور کمپاین پیلوي. په صحت محکمه کې د کورونا وبا د سار مرکز ته مشر په خبره دوی هڅه کوي چې په لږ وخت کې زیات خلک واکسین او د کورونا وایرس څلورمه څپه کنټرول کړي. خو د پېښور او مردان ځینې اوسېدونکي چې لای هم واکسین نه دی لګولی وایي چې که له یوې خوا د واکسین په مرکزونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې مسلې جوړې کړې دي، نو له بلې خوا د واکسینو په اړه خبرو شوو ځینو افغانانو خلک د هغو له اخیستو بیرولې دي. تفصیل له هارون بچانو.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله وایي دوی پلان لري چې د جولای له 28مې د صوبې په څلورو ضلعو کې خلکو ته د کورونا واکسینو لګولو لپاره کور په کور کمپاین پیل کړي. نوموړي د جولای پر 28مه له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دې کمپاین لپاره په لومړي فرصت کې هغه ضلع په ګوته کړي دي چېرته چې د کووډ 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شرحه سیوا ده.
اصل کې سخاریو کې د کووډ پوزیټیویټي لږه زیاته ده، ځکه چې پیښور مردان مانسیرا او ابټ آباد دي. دې کې به موږ هر یو سی باندې دوه ټیمونه ارینج کړي دي. آی د پاره موږ سپیشل یو اپلیکیشن هم ډیولپ کړی چې په موبایل کې به دا یو ډیټا چولی کیږي او هغه بیا وروسته زموږ سافټویر ته اپلوډ کیږي. دا کوم مونږ د پاره چې زر تر زره د سلورم د ویو د پیک در رسیدو نه مخکې مخکې مونږه د دې خاریو چې کم خلکو ته ویکسین لګې دي شي دا غي 40% مونږه ویکسینېټ کوو. نو دې لپاره مونږ یو سو ډیسټریکو کې د دو هفتو یو اډیشنل کمپین کوو. ان شاء الله دا کامیاب شون دا به مونږ ټولې سوبې ته خورو.
ډاکټر اکرام الله زیاته کړه د سوبې خلک په عین وخت کې کولای شي د کورونا وایرس واکسین لپاره جوړو 99 مستقل مرکزونو او یا هم سلویخت هغو مرکزونو ته چېرته چې پر یو وخت زیات کسان واکسینېدای شي ولاړ شي او ځانونه واکسین کړي. د نوموړي په خبره صحت محکمه سلویخت موبایل ډلې هم لري چې بېلابېلو سیمو ته په ګاډو کې ورځي او خلک واکسینوي. خو د مردان یو اوسیدونکي اجمل شاه یوسفزی چې لای هم کورونا واکسین نه دی لګولې مشال دوی ته وویل د حکومتي داو برعکس د ځایي خلکو لپاره په حکومتي مرکزونو کې د واکسینو ترلاسه کول ستونزمن دي. نوموړي البته د کور په کور کمپاین د پیل له امله خوښي ښکاره کړه او زیاته کړه چې نه یوازې واکسین به ولګوي بلکې واکسین ټرانو سره به مرسته هم وکړي.
د کورونا نام په پورا اویر معلومات دی راته چې د کووېډ یوازنې علاج چې کوم دی نو دغه احتیاط دی او دویم ورپسې واکسین دی. خو زمونږ حکومت او محکمه صحت که یو طرف ته زور لګي چې خپل عوام چې دی نو واکسینېټ کړي نو بل طرف ته که موږ وګورو هغه رنګه سهولیات نه دي ورکړل شوي. زه پخپله باندې تلیمه ما چې هغه رشپه ته په سخته ګرمه کې زه واپس راغلم. دا سوچ زمونږ محکمه صحت نه مخکې په کارو چې کور په کور یک دی سنټرې سیوا کړی وي. یوازې دا نه چې ما واکسین نه دیکھتے زما په شانته کې په زرګونو خلک دی چې د مسلو د وجه نه د رش د وجه نه هغوی واکسین نه کړي او چې زما کور ته راشي بالکل زه به مرسته کوم. زه به ورسره ګرځم ځکه د دې وبا نه د بچ کېدو صرف مونږ سره یو ذریعه ده او هغه دکه واکسین دی.
بلخوا د پېښور یو اوسیدونکي چې په یوه حکومتي پروژه کې کار کوي او نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال لوډو ته وویل دی د واکسینو پر حکومتي پروګرام یو شمېر تحفظات لري. نوموړي زیاته کړه که د کورونا واکسینو کور په کور ګرځېدونکې ډله د پښتنو ته قانع کوونکې ځواب ووایي نو تیار دی چې ځان واکسین کړي.
چرته استرازینیک اویلیبل دي، چرته ساینوفارم اویلیبل دي، چرته ساینوویکس اویلیبل دي، چرته فایزر اویلیبل دي. دغه یو یار انسان زړه کې وي چې آیا زه دې کوم ځای نه انجکشن لګوم یا آیا دا ټیک دی یا نه دی. چې کله اختر راځي یا رمضان راځي بس پاک روزو کې سیوا شي او بیا چې هغه څنګه ختم شي چې کرونا ختم شي پاکستان.
د صحت په محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله بیا هیله مند دی چې د پولیو واکسینو په رنګ به د کورونا هغو په اړه هم د سیمې د خلکو غلط فهمۍ ورو په ورو ختم شي. نوموړی زیاتوي دوی هڅه کوي خلک پوه کړي چې له کووېډ 19 ناروغۍ د بچ کېدو یوازینی لار د کورونا واکسینو لګول دي. خو د په خبره که خلک بیا هم تعاون ونه کړي نو له حکومت سره نورې لارې چارې شته چې هغوی واکسینو اخیستو ته اړ کړي.
چې د پولیو واکسین یا نورو واکسینو ته د کووېډ واکسین ته مو اوس اکسپټنس تاسو وګورئ چې لکه زمونږ پرون په ورځ کې مونږ 91,000 واکسینیشن کړی دی. دا ډېر لوی فیګر دی. او چې کوم لږ ډېر انکار کوي نو هغې دپاره مونږ خپل پرنټ الیکټرانیک میډیا سوشل میډیا جوماتونو نه اعلانونه کول خپل ریلیجیس چې کومه کمیونټي ده هغه مونږ سره ده پکې پولیټیکل لیډرشپ را سره دی لاین ډپارټمنټس دي دا ټول سره دي. فل هغه مونږ هغه خلک واکسینیټ کوو چې کوم ویلنګ دي نه پس به بیا لکه کورسر میجرز ته ځو. بیا مونږ سره آپشنز ډېر دي شناختي کارډ جوړول دي برتھ سرټیفیکیټ جوړول دي سیمونه دي د ټلیفون مونږ ډېر ژوند ته ځان رسول شو لکه مونږ چې څومره په آرام او په دغه باندې د فورس کم انوالومنټ دي پکې.
ډاکټر اکرام الله وايي تر دې دمه د صبح شاوخوا شپږ دیرش لکه خلکو د کورونا وایرس واکسین لګولی. نوموړی زیاتوي د دوی کوښښ دی چې د صوبې هغه ټول شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي چې د کورونا وایرس واکسین ورته باید ولګول شي تر راتلونکي دسمبر میاشت پورې واکسین کړي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال رادیو ته غږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکارانو صوبای وزیرانو د صوبای کابینه نه د دوه غړو کلندر خان لودی او هاشم نام الله د لری کولو د حکومتي ګام دفاع کړي او دوی په دغه لړ کې په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف کې درنه د اختلافاتو راپورونه به بنیاد بللې دي. خو په پیښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکي کارپوهان وایي د حکمران ګوند د ځینو مشرانو سره د اختلافاتو په وجه د کابینې نه کلندر لودی او هشام انعام الله وستل شوي دي. تیر کال هم درې صوبایي وزیران شاهرام خان ترکی، محمد عاطف خان او شکیل احمد وزیر اعلی محمود خان سره د اختلافاتو په سر د صوبایي کابینې نه لری کړل شي وو. خو روان کال د غدری وانه په صوبایي کابینه کې واپس شامل کړل شو. نور تفصیل له پیښوره غلام غوس راکوي.
په دغه اړه د کابینې درېو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا د وزیر اعلی محمود خان اختیار دی چې څوک د کابینې نه لرې کوي او څوک د ځان سره په کابینه کې ساتي. د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د کابینې نه د وزیر اعلی د صلاحکار قلندر خان لودی او د صوبایي وزیر هشام انعام الله د لرې کولو په اړه په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف کې دننه د بیلابیلو ډلو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه بې بنیاد دي او په کابینه کې دننه د وزیرانو او مشیرانو د کارکردګۍ په بنیاد وخت په وخت داسې بدلونونه راځي.
دا اختیار ورکړی دی چې د کوم ډیپارټمنټ پراګرس نی یا کوم بهانه خوشاله نی یا دا هغه چې کارکردګي د هغه د معیار مطابق نی دا قانون هغه اختیار ورکړی دی. دا خو پرفارمنس بیس مین چې پرفارمنس دې نه وي نو
صوبایي حکومت د جولای په شپږشتمه نیټه د قلندر خان لودی او هشام انعام الله د کابینې نه د لرې کولو نوټیفیکیشن جاری کړی و خو په دغه نوټیفیکیشن کې نه و ویل شوی چې په څه وجه دغه دواړه د صوبایي کابینې نه لرې کړی شوی دي. خو په پیښور کې خبریال او څېړونکی شمیم شاهد وایي په تحریک انصاف کې دننه د ځینو ډلو ترمنځ د اختلافاتو په وجه د کابینې نه تر دې وړاندې هم ځینې وزیران وستل شوي وو او د کابینې دا دواړه غړي هم د تحریک انصاف د ځینو مشرانو سره د اختلافاتو په وجه وستل شوي دي.
د هشام انعام الله خان نوم مشران خپو او دغه شان د قلندر لودی نوم په هغه کې هم شامل وو. دواړو باندې داسې د کرپشن سے الزام نشته صرف د یو چکم دې د سیاسي دباو یا د سیاسي انتقام د لاندې لري کړو ځکه چې هشام انعام الله خان په گورنر او په اډی امین ګنڈاپور باندې ډیر زیات ټکونه کړو سور وړاندې د اوس وخت کې چې سکیږي هو زمان دا ده چې دا اختلافات شته که د پاکستان تحریک انصاف په سکونو کې او دا نور زیاتېږي د بظاهر خبره دغې ته نقصان رسي.
قلندر خان لودی د ریونیو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار وو او هشام انعام الله خان د سوشل ویلفیر صوبایي وزیر وو. یاد دی وی چې تیر کال هم درې صوبایي وزیران شارام خان ترکی، محمد عاطف خان او شکیل احمد د وزیر اعلی محمود خان سره د اختلافاتو په سر د صوبایي کابینې نه لرې کړی شوی وو خو روان کال بیا دغه درې واړه په صوبایي کابینه کې واپس شامل کړی شوی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د جولای پر 20مه د جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالات یو جلسه وکړه. دغه جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین د کامی سملې غړي او د غورځنګ یو بل مشر محسن داوړو، د پیپلز ګوند د فرحت الله بابر په شمول ځینو نورو مشرانو ویناګانې هم وکړې. جلسې ته په وینا کې منظور پښتین وویل باید طالبان او ټولې وسلوالې ډلې د افغان ولس ترایو احترام وکړي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره خبرو ته حاضر شي. نوموړي همداشان د وزیرستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې وکړې. په دغه جلسه کې د لادرکو کسانو کورنۍ او په سیمه کې د ماین چاودنو له وجې ګڼو متاثرو کسانو هم ګډون وکړ. نور تفصیل له اشتیاق مسجد نه.
تیر ورځ په 20 جولای په سعودي وزیرستان ماکین سیما کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د امن په نوم یو درانه جلسه کړی دی. په دې جلسه کې د پښتون غورځنګ غړیو او په زرګونه خلکو شرکت وکړي او د جلسې په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین خلکو ته په خپلو خبرو کې وویل
افغانستان منگاول ملکرای دای تاته چنگین ملکرای دای یتی کی ملکر چا کول راته پاسین کوم زهنی زورا ول دی افغانستان سب مشکل حالت کی جوړ حالات تر روان دی سپکش روډینا جوړ ټول سپکش ډیمینا جوړ ټول یونیورسٹی جوړ شپې دی کی دنیا کال تعلیم ته وتی راته یو افغانستان ننګاول دا پټول لارو بر افغان پښتون په نه هپو چا ول دی پی ٹی ایم دا افغانستان ول سرای تا احترام لري
منظور احمد دا هم ویل چې سویلی وزیرستان کې د ماسیده سیمه خلکو کورونا ډنګړې شوې دي په سیمه کې امن نشته دی او چې په پاکستان پوز برید وشي بیا دوی په مقامی خلکو باندې تشدد کوي او په سویلی وزیرستان ماسیده سیمه کې په ګان شمیر کې په ځکه کې خواندي ماینونه موجود دي منظور احمد غشتنه وکړه چې قبایلی ضلع د ماینونو نه صفا کړای شي او پاکستانی پوز دا له درکه کړي شوي کسان د عدالتونو مخې ته پیش کړي د پښتون غورځنګ ماکین جلساتا د لداراکا خلکو خپلوان او په ماینو چودنې کښې معذور شوي ماشومان هم روغلي وي مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان ماکین کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ د امن په نوم جلسه او د 2009 پوځي عملیات کښې د ماسیدې سیمو کښې ډنګ کړي شوي کورونو او د ماینو صفه کولو په باره کښې د سویلي وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان نه پوښتنه وکړه هغوی وویل
مطلب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چې دلته جنریټ کېږي دا چې کوم دی د هغې یو ریفلیکشن دی چې دلته امن دی دلته چې کوم دی امن پرې ویل کوي اوسه پورې تقریبا 42,000 نه زیات چیکس مونږ ته ریسیو شوي دي او هغې تقریبا پیمنټ شوی دی خلکو ته 42,000 نه زیات خلکو ته چې کوم دی د سی ایل سی پی چیک ډسټریبیوشن شوی دی زموږ کومه سیکیورټی ایجنسیز دی په خپل لیول لګیا دي لینډ ماینز کلیرنس کوي تقریبا زموږ دلته په مکین کې چې کوم یو یونټ دی هغې ډېر ټیک ټاک ڈی مائننگ پروسیجرز کړي وو نور یونٹس هم په خپل خپل ځایونو کې روان دي خو چونکې دا کار دغونته کې ټیکنیکل دی ټایم ولي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د امن په نوم بلل شوې جلسه 13 ورځې سهار 10 بجې نه تر ماسپښین 1 بجې پورې جاری وه او د جلسې په وخت مقامي انتظامیه د موبایل نیټورک او انټرنیټ بند کړی وه خو د سویلي وزیرستان پولیسو 2,500 سپاهیان د جلسې د سیکیورټي دپاره په ډیوټي موجود وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ماکین سویلي وزیرستان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ماینونو محکمې چارواکي وای چې په صوبه کې د غیر قانوني کان کیندنې خلاف کاروایان کړي او د صوبې له ډیرو سیمو څخه یې غیر قانوني کان کیندنه ختم کړې ده خو ځینې سیاستوالان او د کان کیندونکو د اتحادیې غړي وایي چې دا د حکومت یوازې ادارې دي او اوس هم په یو شمېر سیمو کې غیر قانوني کان کیندنه روانه ده دوی زیاته کړه باید حکومت د صوبې اقتصادي حالاتو ته په کتو د معدنیاتو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او مقامي خلکو ته ترې ګټه ورکړي په دې اړه نور تفصیل له انیس اجمل لور
د خیبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل ربی وای د صوبې په ډیرو برخو کې غیر قانوني کان کیندنه ختمه کړې ده نوموړي د جولای په 28 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د غیر قانوني کان کیندنې په لړ کې یو شمېر شکایتونه ترلاسه کړي وو او د هغې خلاف تر کارروایانو وروسته یې په صوبه کې د دې کار مخنیوی کړی دی فضل ربی زیاته کړه که په یو چا د غیر قانوني کان کیندنې جرم ثابت شو نو د ګرفتاره کېدو وروسته به یې ضمانت نه کېږي او په میلیونونو روپۍ جرمانه کېدای شي
ٹائم ڈیر اسٹرانگ لی پدے کے باقاعدہ دوی خپل کاروائی نے کئی دے سارا مختلف ریسورسز دی مختلف سٹاف دی رغلے سرویلنس دے پکے دا گارڈ مائن گارڈ دی الیگل مائننگ چھ کم دے کنا نداغے نن سوا بالکل تقریبا سنان بیریبل سزا ملاوی کی اور داغے کے باقاعدہ پراپر امپریزنمنٹ دے داغے کے ملینز روپیز پاگے کے فائن ہم وی
دا پاکستان دی نیوز ورځپاڼه د جولای په 8مه په یو رپورٹ کې لیکلی چې د خیبر پختونخوا حکومت له صوبې څخه غیر قانوني کان کیندنه ختم کړې او په تیرو دوو کلونو کې د غیر قانوني کان کیندنې په اړه 1,386 ایف آی آر درج کړې دي. خو له مومندو څخه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی او د معدنیاتو او ماینونو د قائمه کمیټې غړي نثار احمد مومند وایي په صوبه کې په ځانګړې توګه په مومندو کې اوس هم غیر قانوني کان کیندنه کیږي او حکومت یې خلاف هیڅ کاروایي نه کوي. نوموړي دا تور هم پورې کړ چې په قانوني توګه شوی کان کیندنې څخه هم معدنیات کچا کیږي
او دا چې کوم الیګل مایننګ خبره کوي نو الیګل مایننګ بالکل نه ختم زبداوی ما چې زما صوبې ته اربونو روپو باندې دغه کې نقصان روان دی په رایل په منرل ډپارټمنټ زخپل د منرل کمیټه ممبر ما مونږ څو میټینګونه را وغوښتل او ځینې خبرو چې مونږ ته خپل سیکرټ بے جواب شي په تیر میټینګ کې متدول چې تاسو دې لپاره کمیټه جوړه کړي چې مونږ ویزټ نو هغه ویزټ زمونږ د اوسه پورې صوبې سطح باندې د ویزټ دغه کې نه خو چیرې د وخت باندې بدل ته ویزټ یو ده.
د قبایلي سلو خلک دا شکایت هم کوي چې د غی لغرونو د معدنیاتو استلو اجازه د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوی چې غی ته د منلو وړ نه ده. په سواد کې د کانکیندونکو د اتحادی مشر عبدیار بیا وایي چې د مومندو ترڅنګ په دره ادمخیلو کې ځینې داسې سیمې شته چې پکې غیر قانوني کانکیندنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه کانکیندنه چې د حکومت په اجازه کېږي هلته بیا د کانکیندنې د قانوني اصولونو خیال نه ساتل کېږي.
دم خیل و بازی خیل چکم لیز دا دول سوار لسو کالونو چلے گی دا ہم قامی ایریا دا پا قامی نم بندی چالان ورکڑے کے گئے دا گورنمنٹ تا دا غلیز او سا پورم لا ریجسٹر نو وس
پا شمالی وزیرستان کے سیاستوال او دا مادنیاتو کاروبار کون کے قسمت خان وزیر وائی چپا قبائلی زلو کی دا پوزی عملیاتو رستو غیر قانونی کانکیندنا ناممکن شویدا.
حقیقت دا چې مخته خو داسې صورتحال و چې لیز چا پېژندنه دغه سې به خلک الیګل مایننګ کول اوس خو چې مرجر وشو بلکې د مرجر نه مخته چې فاټام وه په دې باندې د لیز کارونه شروع وي. ما خپل شپږ اوادي زونه دي ګرینایډ میګنیز کاپر کویلا نو اوس الیګل ماین نه کېږي او نه کېدی شي. 2015-16 نه دا کوم اپریشن یې وشو نو لیز سیستم شروع شوی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل ربی هم دا منی چې په قبایلی ضلعو کې د پوسټ کنټرول له وجې غیر قانوني کان کیندنه نشي کېدی. خو هغه دا هم وایي چې په لرو پرتو سیمو او قبایلی ضلعو کې د څارنې د نظام او د نورو تکنیکی ستونزو له وجې دا نشي ویلی چې په هغو سیمو کې غیر قانوني کان کیندنه نشته.
ټرایبل سب ډسټریکټ کوم دي کنه چې کوم دا نیو لیمر ډسټریکټ دی او الته د ګورنمنت ایکسټند نه دی د ګورنمنت ریټ کوم دی نو دا څه به رپورت کیږي خلک په هغه ایریا کې کوم چې فار پلنج ایریا یې چې الته به کوم دی یا ایکسیسیبিলিটি نه یا به الته د ګورنمنت چې کوم دی زمونږ سټاف دی لا کوته به کوم دی دا پرابلم یې نو مې بي چې الته دا څه کیږي لکه دا ټوټي ریټ کوم نه چې څه غلط کارونه په هر وخت یار دي کیږي.
فضل لبی سیاست کړه په خیبر پختونخوا کې د پاستو کانو یا سوپ سٹون ماربلو کوئلی تانبی او بیا پلوی مقدار کې د مس کرومایټ گرینایټ ګیس تیل او دغه سي د نورو قدرتي وسایلو زیرمې موجود دي.
تاسو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی اوس په هم لاړ شو د شفیق پوری د استاد منګل په غږ کې د سندرې ته
د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی پرلی کڑے پتا وری گی مات چی ترسی پرلی کڑے پتا وری گی مات چی ترسی گل خستا زوان جانا تات چیر ترسی
انتظار د ډیوی ژوند یو وصل گئی پات دا
سب تیر ترسی
کڈی رہم رگا کسان سب ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا چیر ترسی
سو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ته د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان د نورو وړو وړو ډلو سره اتحاد کړی چې له امله یې دغه وسلواله ډله نوره پیاوړې شوې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې بهرنۍ وسلواله ډلې د افغانستان حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا چې آیا د ټي ټي پی سره د شهریار مسعود ډلې، عثمان سیف الله ډلې، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، لشکر جنگوي او لشکر اسلام ډلې یو ځای کېدل په پاکستان څه اغېز پرې باسي؟ په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر نو.
د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لپاره تیار کړل شوی په یو تازه راپور کې ویل شوی چې پاکستانی پولیس سره نږدې افغان لوري ته د کلادم تحریک طالبان پاکستان او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو له 2500 نه تر 6000 پورې رودل شوی جنگیالي موجود دي. د راپور له مخه د 2019 میلادي کال د دسمبر نه تر 2020 میلادي کال د اگست تر میاشتې موده کې په افغانستان کې د ټي ټي پی او د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ یو ځل بیا اتحاد شوه. په دغو رایوزه شوي ډلو کې شهریار محسود ډله، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، امجد فاروقی ډله او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډله شامل ده چې مخکې یې د لشکر جنگوي په نامه فعالیت کوو. د راپور له مخه القاعده وسلوالې ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړی او مفاهمت کړی دی. راپور کې راغلي چې د روان 2021 کال د جنوري په 28مه د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګل باغ د وژنې نه پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ د غمرازۍ څرګندونه وکړه او د لشکر اسلام د نوی مشر زلا خان افریدی نه طالبانو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. راپور دیتوی چې د دغو وړو وړو ډلو شمولیت سره تحریک طالبان پاکستان چې د 2013 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې مشري نورولی محسود کوي لا نور پیاوړی شوی دی. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د بهرنو وسلوالو په اړه د افغان طالبانو د نقطې نظر د سرخط لاندې یو برخه کې راغلي چې کسو هم د ټي ټي پی تګلارې او فعالیتونه د پاکستان ضد دي، خو په افغانستان کې د افغان حکومتي ځواکونو پر پر رد دا افغان طالبانو ملګری دي. د جولای په شپږویشتمه د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په یوه مرکه کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود په افغانستان کې د افغان طالبانو مبینه بریا د ټولو مسلمانانو بریا وبلله او زیاتوي چې افغان طالبانو سره د دوی تعلق د ورورولۍ خواخوږی او په اسلامي اصول مبنی ده. پښتنه دا ده چې د دغو ډلو د یو ځای کېدو او د تحریکي طالبان پاکستان د پیاوړي کېدو به په پاکستان څه اغېز وي، او آیا هغوی به په تشدد مبنی خپلې پخوانۍ تګلارې جاري ساتي او که نه څه بدلون پکې راغلی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې څېړنکاره عائشه صدیقه وایي چې اوس وسلوالو ډلو د تشدد سره سره د سیاست او ستراتیژیک اهدافو ترلاسه کولو طریقې هم زده کړې دي، ځکه په پاکستان کې د ډېرو پرتش کاروایانو امکان نشتا.
یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ان کا اثر و رسوخ
دوی بوس غواڑی چې په نظریاتی توګه په پاکستان کې خپل اثر او رسوخ زیات کړي، او د دوی چې الته کې کومم د خیال خلق دی اغي لزان سره ملګری کړي. ظاهر خبره ده ٹی ٹی پی تشدد او تراګریز فعالیتونه هم کبي خوص په دوی الته تشدد کبي چرته چې ضرورت وګڼي. مقصد دا چې دوی با اوس ستراتیژیکی تراګریز فعالیتونه کوي، خو په خنړی بریدونو کې به ډیر زیاتوالی نه راځي. البتہ د سٹریٹیجیک تشدد او بریدونو شمیره با زیاده شي،
ظاهر ہے
د ملګرو ملتونو د تجزیاتی همکارۍ او بندیزونو د سارن ډلې په خپل اتوشتم خپور شوی دی راپور کې د چین پولیس سره نږدې افغان لوري ته د بیجینګ مخالف وسلوالو د شتون پخلی هم کړی. د تیرو دوو لسیزونه عبدالحق د دغې ډلې مشر دی. د ملګرو ملتونو په اند دا ډله غواړي چې د چین په سینکیانګ کې یو غور ریاست جوړ کړي، نو ځکه له افغانستانه تر چین پورې د جنګیالیو ملاتړ کوي. څېړونکی عامر رانا په دې اند دی چې په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو ډلو افغان طالبانو سره ملاتړ په ستراتیژیکو اهدافو مبنی دی. د دې په خبره دا ټولې ډلې یو بل سره د دغو اهدافو په نښه کولو کې همکاري کوي. دا چې آیا پاکستانی طالبان هم د دغو ډلو سره په دې تګلاره کې ملګري دي، نو موړی وایي
دوی په تګلاره کې تر ټولو خطرناک بدلون چې ګورو هغه اوس چین باندې متمرکز کېدل دي. لکه څنګه چې په کوټه کې په سرینا هوټل د دوی لخوا برید وو، دغې برید نه پس ښکاري داسې چې د دوی تګلارو کې بدلون راغلی. کېدای شي ترهګریزو بریدونو کې اضافه وشي، خو زما په آن دومره پیاوړی نه دی چې پاکستان کې به دوی په څه لویه رغبه واکمن شي. او بلدا چې د ټي ټي پی بنیادی فعالیت اهم په تشدد او ترهګریزو تګلارو مبنی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو او د تحریک طالبان پاکستان د الحاق او د دغه اتحاد د ممکنه اثراتو په اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، خارجه او دفاع وفاقي وزیرانو او د امنیت په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر موجد یوسف سره د حکومت دریز معلومولو په اړه په بیا بیا رابطه وکړه، خبریالی نشو. البته د جولای په نهمه د سینټ د خارجه چارو قائمه کمیټه ته په خپل وینا کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی ول چې د تحریک طالبان پاکستان پیاوړی کېدل د پاکستان په ګټه نه دي، او په هیواد کې بعد طالبانایزیشن د مفکورې د خورېدو اجازه ورنکړي. دغه غونډې ته ډاکټر موجد یوسف ویلی ول چې د طالبانو د ممکنه فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې افغانستان سره په پوله یو شمیر امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو رازو یو بل رپورټ ته. د افغانستان د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی ایوب استاد د جولای پر 20مه د 95 کالو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله په ننګرهار کې په حق رسیدلی. ایوب استاد د 13 کلونو راهیسې ناروغه وو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې سباندې نیمه پیړۍ د پښتو موسیقۍ ته سپارلې وو، او یو شمېر تلپاتې سندرې د افغانستان ملی راډیو او ټلویزیون ته ویلي وي. په دې اړه نور تفصیل له ننګرهار د باس محمد عابد پر راپور کې اورو. چې د ایوب استاد پر یوې سندرې پیلېږي.
لیوانه میکرم آشنا د بیا بان سارا پریدی چې ګرځم لیوانه پغرونو لیوانه میکرم آشنا د بیا بان سارا پریدی چې ګرځم لیوانه.
ایوب استاد د تیر لس کلونو رئیس د ناروغي په بستر پروتو. نو موړي د خپل ژوند په وګدو کې سبان دی نیمه پیړۍ د پښتو موسیقي غنا ته وقف کړو او یو شمیر تلپاتې سندرې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلې وی.
سرات غرونا گڑمونا کاری دن محالونا.
پننګرار کې د هنرمندانو ټولنې مشر کمینګل استاد وایي ایوب استاد په پښتو موسیقۍ کې د یو ځانګړي سبک خاوند سندرغاړی و چې په مړینه یې پښتو موسیقي یتیمه شوه. نوموړی وایي
موسیقی دے بارا دیر او غٹا جائے ہے زمان گا دے نگرار پسد ہو دے افغانستان پسد ہو دے طول پختنو پسد ہو او دا آغا آغی کمی ہو چناس دے باس دے مون سر او نواب خان سر او آجی سر چمان سر او دے مشران سر درگو دے 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 خلی نمونگا دسی او خبر ندخلی دلے چاگا مونگ دے دسی بد پریخی
وانی مینی کرمشنا دے بیابان سارا پیدی چگر زمی وانی پگرونو.
د پښتو موسیقۍ یو بل وتلی سندرغاړی نواب استاد وایي ایوب استاد داسې هنجره لرله چې نه په هند او نه یې په سند کې ساری لیدل کېږي. د ده په خبره د هغه په هنجره کې د هوا مرغان ناست و.
ایوب استاد خو یو ستوری و. د دې مری کې کوترې ناستې وې. کوترې دا مری نه په استاد سرنګ کې وه او نه په محمد رفیع کې وه. دا 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 مری بالکل بنی آدم ذاتو کې نه و. دا خاپیری ذاتو مری وه.
لیکوال او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمون چې له استاد ایوب سره یې له ډیرو کلونو ملګرتیا جوړه وه مشال راډیو سره خپل تاثرات صدارنګ شریک کړل.
ایوب لکلی را شروع کړه او تر خارونو را ورسېده او بیا یې پښتو موسیقي او پښتو ادب په خپل رنگین غږ داسې وځلاوه چې د دې برخه کې یو ځانګړی سبک خپل کړ او هم یې د پښتو موسیقۍ په تالونو کې نوی ځای او نوی کور جوړ کړ. په بیلابیلو سیمو کې او په راډیو کې دغه نوی سبک دود کړ او پښتو موسیقي یې د هندي راګونو تر کوره پورې ورسوله.
ناستم د غم د غره د پاسا د تصور پټال زنګي غم د خپل ځان سارا پر دې چې ګرځم لیوانه پغرمو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر ممن مشال راډیو سره په خبرو کې د استاد ایوب مړینا د پښتو موسیقۍ په ډګر کې یو ستره او نه جبرانیدونکې ضایع ګڼي او وایي
اطلاعات او فرهنګ وزارت ملي راډیو تلویزیون او مجموع کې د افغانستان حکومت د ارواښاد استاد ایوب په ژوندانه باندې د هغه هم مانوي یاد کړی دی او هم یې په مالي ډول باندې د هغه لاسنیوی کړی دی.
استاد ایوب په 1906 زیږدیز کال د ننګرهار ولایت سرورود ولسوالۍ کې پیدا شوی و او د 2021 زیږدیز کال د جولای په 20 نیټه د 95 کلونو په عمر عمر او د سرورود ولسوالۍ اړوند نغرک سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
تاسو مشال راډیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې مو د ایوب استاد د هنر فن او ژوند په اړه باندې دغه رپورټ اوریدو سره زو یوې بلې موضوع ته د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې وروستیو کې په پېښور کې چاپ شوی. دا کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د 800 سپو په دې لوی کتاب کې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو او فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره 100 کاله مهنت کړې او په شخصي لګښت دا کتاب چاپ کړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار نجیب عامر په دې رپورټ کې درکوي چې د یو پخوانی فلم پر سندرې پیل کی.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنی کتاب پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر او صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بیل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بیل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم ما نه ده پریښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی. خود نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره 10 کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دی نو په امپیریل تھیٹر مې ورته وی او بیا روس امپیریل ټاکیز او بیا دا غي نه پس دا غي سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغس او اوسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغس، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دا غي گوا حمزه بابا په خپل دی دغه کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي. تاسو چې د پښتو فلمونو په اړه د کوم کتاب خبره کوئ هغه ما لیدلی دی. دا ډیر ښه کتاب دی او یوه ښه هڅه ده. دا کتاب په دې هم ښه دی چې د پښتو فلمونو په اړه ډیره څېړنه تر اوسه نه ده شوې، نو د دې کتاب خپرېدل یوه لویه هڅه بولم. دا پاکستانی فلمونو دغه څېړونکي دا هم وایي چې که د پښتو فلمونو په اړه یاد کتاب اردو ژبې ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامي کچه د فلم په اړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د دې چاپ شوي کتاب لیکوال او راټولونکی محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق له مخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول اسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو زنی خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به ویشي مونږ ته څه فائده ده نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زه لاړم د ملکنډ په دې غرونو کې یو ځای دی ګلخان نوم یو اداکار و ډېر په محنت هغه څلورم پنځم ځل باندې چې زه لاړم نو ما پیدا کړو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ماته ګران و خو الحمدلله دا ګران خدای پاک ماته آسانی کړې دي تر کومه حده پورې چې په دې کتاب باندې د پیسې لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د ترې په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی هغه وایي د حاجي اسلم خان کار د ستایلو دی خو باور نشي چې په کتاب لګول شوې پیسې به بیا ترلاسه کړي
اسلم اجی ډیر قابل کس دی ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري خدای دې خوشاله ساتي نو کار په کار دی دا تشکنده و دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده پاتې شو د بازار خبره نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی نو لما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نیسي او خرڅ بشي نو دا تمه دې نه کوي ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکي په بوټانو خو 8,000 ورکي خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي دا د پښتنو بدقسمتي ده
ټول مستاته د کمون له سوای سنې تر کړې زما خورې خو نن مزه تا ته یو داسې توفه درکو چې تر اوسه به یو ورور م کور ته نیم ورکړي
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے
تصوی پیاد ولا رہی دا ډیر ترخی خبر دی اوس دا کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږي خو کدا ډول سیډنیس کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي کنه نو په شخصي توګه خو ګران ده خود پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسه نه هیله نه دی هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو اوس هم راسو د ګلپانی په غږ کې به سندرې ده مشال رادیو ته غوریتونکو دا ودنن وسید سلام پختونخوا خبرونه چې تاسو واورید د مشال رادیو پروګرامونه لا هم دوام لري. اوس هم زو د مویس مومن بغه کې د سندریتا او لاغه ورستوبه بیا راځو.